د طالبانو حکومت وایي نن جمعه په بادغیس او نیمروز ولایتونو کې درې کسان اعدامي. د طالبانو د سترې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې لیکلي وو نن جمعه دوه تنه په بادغیس او یو بل تن په نیمروز کې اعدامېږي. د طالبانو سترې محکمې د دغو دریو کسانو د هویت په اړه جزئیات خپرې کړي نه دي. طالبان دا اعدامونه په داسې حال کې کوي چې ملګرو ملتونو د بشري حقونو بېلابېلو ادارو له طالبانو غوښتي چې په محضر کې دغه ډول سزاوې ودروي، خو طالبانو بیا د دې کار ننګه کړې ده. وقت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته په فراه، غزني، لغمان، پکتیا او څنورو ولایتونو کې د اعدام علني حکمونه عملي شوي چې پراخ نړیوال غبرګونونه یې پارولی دي. نړیوال سازمانونه د اندېښنه هم څرګندوي چې محکوم شوي کسان مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري او په قضیو کې د بشپړ عدالت ډاډ نشته. پر اعدام سربیره نږدې هره ورځ د طالبانو محکمې خلکو ته تعزیري علني سزاوې هم ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا ګوزند ویروس د وحشي ډول مثبتې پیښې زیات شوې دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د پولیو ویروس په اړه له خپلې یو څلوېښتمې ناستې وروسته پرون پنجشنبې یوه اعلامیه خپره کړې چې پکې راغلي په 2023 کال کې د پولیو ویروس د وحشي ډول مثبتې پیښې 4 برابره په افغانستان او 12 برابره په پاکستان کې زیاتې شوې دي. د اعلامیې له مخې په تېر 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې د پولیو وحشي ډول ټول ټال 99 مثبتې پیښې ثبت شوې، چې درې یې په افغانستان او 14 یې په پاکستان کې وي. په اعلامیې کې تېر کال د افغانستان جنوبي ولایتونه او د پاکستان خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان ایالتونه هغه سیمې یادې شوې چې د پولیو ویروس له جدي ګواښ سره مخ وي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو لپاره د کور په کور واکسین د کمپاین پر نشتون هم اندېښنه ښودلې ده. د دې سازمان په ټکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د افغان کډوالو تګ راتک د پولیو ویروس د خپرېدو یو عمده لامل دی. د طالبانو حکومت د روغتیا نړیوال سازمان نوو شمېرو ته غبرګون نه دی ښودلی. پولیو یا ګوزند هغه ویروسي ناروغي ده چې له 50 کلونو کم عمر ماشومان پرې اخته کیږي. دا ویروس د انسان رګونو ته له ننوتو وروسته په 2 ساعتونو کې په بشپړه توګه د ماشوم د فلج کېدو لامل کیدی شي. د پولیو ویروس د ماشومانو د فلج سربیره د مرګ سبب هم کیږي. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي د طالبانو حکومت په زوژن، زابل او پروان ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز لګولی دی. د دې مرکز د اعلامیې له مخې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په دغې درې ولایتونو کې د رسنیو غوښتي چې د ژوندیو موجوداتو انځورونه دې نور نه خپروي. د افغانستان د خبرلانو مرکز په اعلامیې کې وړاندې راغلي دوی پر رسنیو د محدودیتونو زیاتېدو ته اندېښمن دي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې تصویري رسنیو ته امر کړی و چې ژوندیو موجوداتو انځورونه دي نه خپروي. د طالبانو دا محدودیت د رسنیو او خبرالانو سربیره د بشري حقونو د سازمانونو له غبرګون سره مخ شوی و. د رسنیو د ملاتړ سازمانونه وایي د طالبانو د محدودیتونه دقیق اطلاعاتو ته د خبرالانو او عامو خلکو لاسرسی محدودوي. او په اوکراین کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر برجت برنیک له خپلې دندې استعفا کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي برنیک په داسې وخت کې له خپلې دندې استعفا کوي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي. که څه هم د ښاغلي برنیک د استعفا دلیل روښانه نه دی، خو روټرز خبر اژانس د بخبرو سرچینو په حواله ویلي دا پریکړه برنیک په خپله خوښه کړې ده. برنیک چې د امریکا د مخکنی ولسمشر جو بایډن لخوا په 2022 کال کې اوکراین ته د سفیر په توګه راغلی و، د ټرمپ او ولسمشري کې هم په همدې مقام پاتې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ټامی بروز پرون پنجشنبه خبرالان ته ویلي دا چې برنیک په یو داسې هیواد کې چې جګړه پکې روانه ده د دریو کلونو لپاره د سفیر په توګه پاتې شوی دا اوږده موده ده. په اوکراین کې د امریکا سفیر په داسې حال کې له خپلې دندې استعفا کوي چې امریکا د مسکو او کیف ترمنځ د سولې د خبرو اترو منځګړیتوب کوي. تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدلی شئ. له ګاونډي پاکستان نه افغانستان ته ستنې شوې کډوالي کورنۍ شکایت لري.
دغلته موږ په دې کې کې پراته یو در بدر اخار بسره دلته بیګه شپه موږ باران ته تیر کړې په خیمه کې نه موږ سره یو بالښت نه موږ سره کمپاله و.
په وروستۍ یوه اونۍ کې په زرهاوو افغاني کورنۍ له پاکستانه په جبري توګه ایستل شوي او افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. د دغو کډوالو د وضعیت په اړه وروسته په راپور کې درته چوسیات لرو، خو اوس ته ورځو چې هلته یو روغتون جوړ شوی. ګټه یې څه ده؟
هغه مریضان چې ګاونډیو هیوادونو ته ځي رامنه بشي.
په دې اړه چې په دغې روغتون کې به په کومو برخو کې ناروغانو ته خدمات وړاندې کیږي هم درته جزئیات ولرو. په پاکستان کې د افغان کډوالو له مدافع وکیلې منزی کاکړ سره مرکه هم شته، او که وخت پاتې شو ستاسې پیغامونه به هم راواخلو. نور مطالب هم شته.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشي. زه فریده سیالم او په تخنیکی چارو کې سره قدر جلال افتی. له پاکستانه یو شمېر ایستل شوي افغان کډوال وایي افغانستان ته له ستنېدو وروسته له بدو حالاتو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او ملګرو ملتونو غواړي چې د سرپناه او کاري زمینې د برابرولو په برخه کې ورسره مرستې وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار وایي چې په تېرو لسو ورځو کې نږدې 15,000 افغان کډوال له پاکستانه وتلي او شاوخوا 11,000 یې په زور ایستل شوي دي. تفصیل له فیروز عزیزی نه اورو.
خلګو سره ټول سره مرسته او کومک وسی.
نظر محمد نومیږي، وای په دې ورسته یو کې د پاکستان د حکومت لخوا استل سوی او وس خپل کورنۍ سره په تورخم کې د عمرې په نوم د کډوالو په یو پنغالي کې په ډیر بد حالت کې ژوند کوي. د خپل ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل،
دغلته موږ په یقین کې پراته یو در بدر اخرک بسره دلته بیګاش په موږ باران ته تیر کړې په خیمه کې نمون سره یو بالښت نمون سره کمپله و ایس نو ورسره سامان اخو پاتې ده او چمزه کې پراته یو ټول سره ماشومان دي جنکې دي. ما خپل کلی ته ورسې تخار ته لخيره کور نه لرم
په تورخم کې یو بل رستون سوی افغان کډوال بختیار هم ورته اندېښنه مطرح کوي. یو شمېر هغه افغان کډوال چې په 2023 کال کې له پاکستانه د ایستلو په لومړي پړاو کې هم راستانه سوي وایي تر اوسه یې ستونزې نه دي حل سوي او هر ورځ له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له دې ډلې عبدالحمید بیا ازادي راډیو ته وویل،
مشکلات روز به روز زیاد شده میره.
زموږ لا هم ستونزې شته، ورځ په ورځ مو ستونزې ډېریږي. تر اوسه هم سرپناه نه لرو او کوم مرسته مو نه ده ترلاسه کړې او ماشومان مو له درس او تعلیم نه پاتې دي.
د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی ته د کډوالو د ستونزو د حل او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تازه دغه وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر په پیښور کې د طالبانو له قونسل حافظ محب الله سره په کتنه کې له کډوالو سره بد چلند د ټولو اسلامي او نړیوالو اصولو خلاف بللي او ویلي دي چې دوی د هواري لپاره کافي اسانتیاوي برابرې کړې دي. دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د حکومت ډیری ادارې په ګډه د کډوالو لپاره خدمتونه رسوي. د پاکستان د حکومت لخوا د روان کال د مارچ د میاشتې په 1 نیټه له دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د ټاکل سوي زربلاجال په پای ته رسیدو سره د دوی د ایستلو بهیر چټک سوای دی. اسوشیټډ خبری اژانس د اپریل پر 9 د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری UNHCR په حواله لیکلی چې د اپریل لومړۍ نیټه راهیسې 4,615 افغان کډوال له پاکستانه وتلي چې 10,141 په جبري توګه ایستل سوي دي. د راپور له مخې د ایستلو روان بهیر له پاکستانه د ایستلو دوهم پړاو د پراخ کمپاین څرګندونه کوي. دې کې هغه کسان هم شامل دي چې مخکې د استوګنې اسناد لرل خو اوس رد شوي دي، لکه د اي سي سي په نوم د افغان طبیعت کارتونه. په تیرې وونه کې له پاکستانه د زرګونو افغان کډوالو له ایستلو وروسته د بشري حقوقو یو شمېر بنسټونو او سازمانونو په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان دغه ډول ایستل د دغه هیواد له نړیوالو مکلفیتونو سرغړونه او د راستنیدونکو کډوالو امنیت ته ګواښ بللای او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې دغه بهیر دې زر تر زره پای ته ورسوي.
و امریده چې په روسته یو ونی کې له پاکستان په زر هاو کورنی بیرته افغانستان ته ستنې شوې او د تورخم په ګډون ده په کمپونو کې افغان کډوال شکایت کوي چې دوی سرپناه لري او د طالبانو د حکومت سربیره له نړیوالو غواړي چې له دوی سره مرسته وکړي. بل پلو بیا د پاکستان د نورو ایالتونو په شان په سن کې هم افغان کډوال زورول کیږي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو وکیلې منیزی کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې دوی لار او واټونو نیول کیږي او استنول کیږي. منیزه کاکړ وایي دا کډوال د سی سی کارتونه لري خو دا چې د کورنۍ نورغړي د پیوار په نوم د کډوالۍ کارتونه لري چې د استولو په پروګرام کې نه شاملېږي هغوی هم ورسره زیانمن شوي دي. له نومول سره زموږ همکارې مرکه کړې او په سر کې ورنه د همدغې بهیر د پایل او دا چې څومره افغان کډوال بیرته افغانستان ته په زور ستنه کړی شوي پوښتنه کړې ده.
په گلی کې څوک پیدا کې هغه د گلی نوړي په بازار کې څوک پیدا کې هغه د بازار نوړي نو د سیم ډیر او بیا مطلب په میاس کې وخت هم کم می د سیوت به ورځي ټایم می نو سیدا تر معلوم کړي چې کم پولیس سټیشن وړي دی کس او کم ځته وړي دی هغه ریکارډ هم نه وي نو اکثر فامیل ته دا هم نه وي پته شاید زموږ کس د نن نشتا یا نشتا نو دا ستون ذهن دی لکه اوس یو ماشوم چوي هغه وړي وو نو ډیر په مشکل سره موږ هغه مسئلہ دا چکم کورنۍ کې دسې دی چې نیمای کورنۍ سره پیوار کارډونه دي نیمای ای سی سی دي نو دلته دا ستونزه زیاته ده نو چې کله ای سی سی کارډ والا یو سی کده کور نه یو قسم یو سی نو هغه فیملی سپریشن چې کوم یو پروسیس دی هغه د غزي نه سٹارټ شي نو د سیم ډیر کسان دي چې میرمن وغه ای سی سی کارډ دي او د سړیانو غو پیوار دي نو دلته چې کوم حکومت آرډر کړی دا چې دوی د دې نه مخه میپینګ کړی وو پر درې میاشتې دوی په 2023 کې په لګولې وې چې دوی معلوم کړو چې په هر کور کې څومره ایس سی کارډز دي او څومره پی او آر کارډز دي او دا د دوی تر دروازو لمخه لیکلي وو چې دومره پی او آر دي او دومره ایس سی دي نو د هغه ریکارډ لاندې د چې دوی د هغه کسان چې دي نیسي نو فیملی سپریشن زیات کیسونه موږ وینو د سیم دي سي پس کې چې دي مور پلار چې دي هغه پی او آر کارډ لري او دا وایي چې کم د سیم ماشومان یې اتلس کال نه غټي هغه ایس سی لري نو دا چې کیسونه ډیر زیات مخې ته راځي.
آیا د کډوال چې سلکیږي د دوی وسایل او جایدادونه دوی سره څه کیږي؟
او زمونږ مخې ته داسې زیات کیسونه راغلل چې دا جایدادونه او دا چې دا ټول دلته ځین پاتې شوي دي یا یې بالکل ادوه صندوقونه هم نه دي ورسره پرېښي کوم چې پولیس نیسي کورونه هم ښځې راوچته کړې دي داسې ډېر کیسونه داسې دي چې بالکل مالونه یې دلته پاتې شوي دي او هغه یې د هغوی سره نه دي پرېښي او بیا ډېر داسې کسان هم رپورټونه دي چې هغوی ته په بارډر یې نه دي پرېښي سامان ورسره نو دا مسلې هم دی ورسره لګه کډوال هم مطلب خپل هم دوی چې کله مو خبر ورسره کولو دوی چې په وای جوړه کې راغلی او په وای جوړه کې واپس سو د کډوال په هیڅ باندې راغلی او الته به مو ست کډوالې یو قسم ژوند کوو او د ځان لپاره مطلب مونږ څنګه دا ارسه برابر او الته یو ځل بیا ځکه چې کم کس لس کلن راغلی او پنځه لس کلن راغلی شل کلن راغلی هغه اوس سپینګیری دي نو هغه ته ډېر زیاته مسله ده.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ و چې له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړې وې چې په سند ایالت کې افغان کډوال چې د کورنۍ یو شمېر غړي د پیوار کارتونه لري او ځینې د ای سی سی کارتونه لري په څه ډول د پاکستاني پولیسو لخوا نیول کیږي او بیرته افغانستان ته ډیپورټ کیږي. اوس هم ورځو د مشال راډیو هغه راپور اورو چې د خیبر پختونخوا د یو انتظامي چارواکي په حواله پکې ویل شوي دي چې د اپریل په لسمه نیټه له پاکستان په تورخم دروازه کې ډېر زر افغان کډوال د خوره وخت دي. ورځو په دې اړه د راپور اورو بیرته راګرځو.
د لنډ کوتل په موقتی کیمپ کې موجود خیبر یو انتظامی چارواکی عبد الغنی مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د اپریل لومړۍ نیټې نه تر لسمې نیټې پورې په تورخم دروازه څه باندې څلور دیرش زره افغان کډوال واوختل او دا لړۍ لا هم دوام لري. په خیبر ضلع کې پولیسو افغان سټیزن کارډ لرونکو دکاندارانو او سوداګرو ته ویلي چې پل زانونه دی درج کړي او افغان ابادیو نقشې تیارولی هم پیل کړي. کلی په کلی ګرځي او افغان کډوالو ته له دې سیمې د وتو وینا کوي. دا مهال د پنجاب او سند نه زیاتره کډې را روانې دي. لومړی لنډ کوتل موقتی کیمپ ته ورځي او چې هلته یې ثبت کړي نو بیا د تورخم په دروازه افغانستان ته اوړي. په لنډ کوتل موقتی کیمپ کې موجود ځنې افغان کډوالو مشال ریډیو سره خپل احساسات صداسې شریک کړل.
خان محمد مخورو له ټکسلې نه رالو او د شپې راووتو نو اوس دلته راورسېدو تقریبا داسې یوه هفته موږ ډېره سرګردانه تېره کړې بالکل ډېره. او د شپې به هم زنانه د نورو کورونو ته لاړې تقریبا څلور ورځې هلته تېرې کړې. بیا کله خپل کور ته او کله د بل په کور کې دام کول او په خپله خو ډېر سخت تکلیف کې وو. کورونه پاتې شو غواګانې پاتې شو او هر څه سب شو بس ټوکنې راکړې او آخوا ځای
دا اوس مونږ هم هلته داسې ورکوټې کاروبار لږ شانتي خپل هم کاروبار کوو. نو په دغه وجه باندې مونږ دا ټین خپل کاروبار پرې ایښی دی صرف خپل د افغانانو وړونو د عزت په خاطر باندې. دا اوس مونږ سره دوه درې ګاډۍ دي مونږ کډې راوراسو او کال ته کاروبار وکړو. زمونږ نه کاروبار پاتو سبا زمونږ د پیوار کارډ چې کوم ټیم راځي چې مونږ ته ټیم ښودلی دی چې دا راځي زمونږ اوس لین دین دی چې چا به زمونږ سره حساب وي مونږ به د چا سره حساب وي دا خو مونږ نه پرېږدي. که زمونږ سره د دغه ځای کې د جایي خلکو حساب وي هغه خپل حساب خو رانه وسلی هېڅ قسم ته ځای نهشته. دا فلحال زه خپله یو افغان مهاجر یم خو ټرانسپورټ کې یم. فلحال ما سره دغه سوچ دی چې زه سبا دا ورځ په مام راتلونکي کې ده چې زه سبا راځم ما سره د اوسېدلو ځای نه دی معلوم چې زه به چیرته پاتې کیږم زه به چیرته اړم.
د پاکستان وفاقي حکومت افغان سټیزن کارډ لرونکو ته د مارچ یو دیرشمې نیټې مهلت ورکړی وو چې له دې ملک دی ووځي او پی یو آر کارډ لرونکو ته یې د جون دیرشمې نیټې مهلت ورکړی. یو اندازې مطابق افغان سټیزن کارډ لرونکو شمیره خواوشا اته لاکه ده او پی یو آر کارډ لرونکو شمیره بیا خواوشا څوارلس لاکه جوړیږي. همدارنګ په 2023 او 2024 کې د پاکستان وفاقي حکومت په امر بیا سنا د افغان کډوال هم له دې ملکا وستل شوې دي چې شمیره یې څه باندې اووه لاکه جوړیږي. د پنجاب او سند نه د افغان کډوالو په زوره د وستو راپورونه ورکړل شوي خو بیا په خیبر پختونخوا کې تر اوسه پولیسو د افغان کډوالو پر ضد کوم عملیات نه دي کړي او یوازې اعلانونه ورته کړي چې زر تر زره دی له دې صوبې هم په خپله خوخه ووځي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور په دې وروستو کې ویلي چې په کار دی افغان کډوال په زوره له دې ملکا و نه وستل شي او پولیس دې د دوی پر ضد عملیات نه کوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
سیز مخه کلازاده ای رادیو نه ری وړاندې با خوسته هم ور شو. هلته د نوی جوړ شوی رښتون پاړه بچو سیات درکړو خو تر غی وړاندې یو بل موضوع راخلو. د افغانستان د همغږی ایتالې ناستي اتوی مورسته ورز لدی غونډي زنی سرچینی وای چې د چیک ګډونوالو هیوادونو او سازمانونو د افغانستان د بشري او اقتصادي ملاتړ ژمنې کړې دي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سرچینې زده راډیو ته ویل شوی د دې اتحادیې چارواکو د غناسته کې د ګډون ترڅنګ په افغانستان کې د روان بشري ناورین د مدیریت لپاره لابي کړې ده. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي چې د دې ناستې په څنډه کې د نړیوالو په غونډه کې هم د افغانستان لاړخه د افغانستان د روان اقتصادي حالاتو د فساد او نشي توکو د کښت او قاچاق د مبارزې اړونده راپور ورکړل شوی او هڅه شوی چې د هیوادونه له افغانستان سره مرستو ته چمتو شي. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
د ترکیه په استنبول ښار کې د افغانستان د همغږي ډلې ACG دویمه وروستۍ ورځ سرچینې وایي اکثرو ګډونوالو په کې افغانستان سره د بشري مرستو د دوام ټټار وهلای دی. له دې ناستې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې دوه ورځنۍ ناسته کې د ګڼو نورو موضوعاتو تر څنګ ګډونوالو سازمانونو او د هیوادونو استازو په کې ژمنه کړې چې افغانستان سره به بشري مرستې کوي. که څه هم دغې سرچینې ونه ویل چې تر اوسه مشخصا د افغانستان سره څه اندازه د بشري مرستو ژمنه شوې، خو د دې ناستې د تنظیمون کول ډلې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي چې د دغې غونډې اصلي موخه د دې ټولنې په ټکو د افغانستان ناورین ته د بودجې راټولول دي. د دې ټولنې په خبره افغانستان د 2015 کال تر پایه په بیلابیلو برخو کې 2.24 میلیارد ډالر بودجې ته اړتیا لري. د دې ټولنې یوې سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل اوس چې امریکا پر افغانستان مرستې بندې کړي او د دې هیواد د بشري وضعیت ډېرې چارې دغه ټولنه همغږي او مدیریت کوي، په خبره یې هڅه کوي چې د اروپایي هیوادونو تر څنګ د سیمې هیوادونو د افغانستان د بیا رغونې په ځانګړې توګه د بشري مرستو دوام ته لیواله کړي. د سرچینې په خبره دې غونډه کې د ترکیې په ګډون د اروپایي ټولنې ګڼ شمېر هیوادونو، کاناډا، استرالیا، یو شمېر آسیایي هیوادونو، د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو، د افغانستان او پاکستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړې استازي، نړیوال بانک او ګڼو نورو نړیوالو مرستندوی مؤسسو ګډون کړی و. بلخوا د افغانستان د همغږۍ ډلې د غونډې په څنډه کې د حشوي ناستو ځینې ګډونوال وایي هڅه یې کړې نه یوازې د بشري مرستو بلکې د افغانستان د اقتصادي اړیکو پراختیا او پانګونې ته هم د ګډونوالو قناعت حاصل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر یونس محمد د اپریل پر 10مه ازادي راډیو ته زیاته کړه
د افغانستان د سوداګرۍ د خونې ټولو د ECG ګډونوالو ته چې په تېر مشهوري غونډې کې ګډونوالو دا دعوت ورکړه چې بل غونډې ته تاسو جوړوي هغه کچېره په افغانستان کې جوړ شي موږ د افغانستان د سوداګرۍ خونې ته لیواله چې هغه تاسو د غونډې ټولو کوربتوب کې دا په دې سره چې څنګه نور کولای شو د افغانستان سوداګرو سره په مستقیمه توګه جمعي جهاني کار شروع کړي. په ظاهر خو به چې زموږ چې معلومات کې په جلا چاره توګه چې په دغه مجلس کې چې د چا سره مقتل او خپل دغه اطمینان راکوي چې موږ د افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوو.
د افغانستان د همغږي ډلې ACG تو ورځنۍ غونډه چې د چهارشنبه په ورځ د اپریل پر 9مه د ترکیې د حکومت په کوربتوب او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما لخوا جوړه شوې، هدف یې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د مرستندوی هیوادونو، نړیوالو مالي مؤسسو او د ملګرو ملتونو د ادارو د استازو ترمنځ همغږي بلل شوې ده. په ترکیه کې د طالبانو د حکومت د سفارت سرپرست زبیر ودان او د دوی د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل د دې ناستې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. وړاندې په کابل کې د ترکیې سفارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي دا ناسته چې افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې لومړیتوبونو او پلانونو په اړه پکې بحث کیږي، د هیوادونو د نوښتونو او پروژو ترمنځ د همغږۍ د رامنځته کولو له پلوه مهمه ده. مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما د اپریل په 10مه په یوه خبره کړې اعلامیه کې له نړیوالو تمویلونکو غوښتي و چې د 2015 کال لپاره هم د افغانستان خلکو سره خپلې حیاتي مرستو ته دوام ورکړي، ځکه د یونما په خبره نږدې 23 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. یونما ویلي چې د دې ډلې په ناسته کې د 2014 کال لپاره هم خپل راپور خپور او ټینګار کړی چې د نړیوالو مرستو اغیز به روښانه او د راتلونکي د همکارۍ لپاره شرایط ترتیب کړي. دا راپور چې ملګرو ملتونو د اپریل پر 4مه په خپله ویبپاڼه خپور کړی پکې د افغانستان د بشري مرستو، اقتصادي پراختیا او د وضعیت بدلون لپاره د تمویلونکو له لوري د مرستو پر اړتیا او اهمیت ټینګار شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي د اساسي زیربناو لپاره له دوامدارې پانګونې پرته ډیری افغانان به د غیر قانوني کډوالۍ په ګډون د منفي مقابلې میکانیزم ته خکړي چې په ټکو یې پایله به یې سیمه نوره هم بې ثباته کړي. ACG د افغانستان اوسنیو اقتصادي شرایطو ته په کتو د مرستو د راټولولو او ترتیبولو لپاره له مهمو پلیټفارمونو بلل کیږي. دا غونډه داسې مهال ترسره شوه چې په میلیونونو افغانان د بد بشري ناورین له امله حتی بیړنیو او لومړنیو بشري مرستو ته اړمن، په ځانګړې توګه ښځې او له 50 کلونو کم عمره ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
تاسې زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم ورځو خوست ته د اپریل په لسمه د یو ترکی خیریه بنسټ په مالی مرسته په خوست کې یو نوی 500 بستریز روغتیایي کمپلیکس د جوړولو کار پیل شو. ورځو د دغې روغتون په اړه جزئیات درته لرو. تر هغې وروسته ستاسې پیغامونه.
د خوست ښار د پروژې باغ په څو پخوانیو ودانیو کې د بدر په نوم د یو خیریه بنسټ لخوا د یو نوي 500 بستریز روغتون د جوړولو کارونه پیل شول. د یادې برنامې مسؤلین وایي چې د دې روغتون د کمپلیکس لپاره درې نیم جریبه ځمکه په پام کې نیول شوې چې ترمیماتي او ودانیزې چارې به یې په ښه معیار د شپږو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. دوی زیاتوي په دې کمپلیکس کې به د ښې درملنې په موخه پیاوړي کورني او بهرني متخصصانو ګمارل شي او له بهره به ورته مهاله طبی ټکنالوژي هم راوړل شي. د یام روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران مشال رولیتو ویل
او امیدوار یو چې د دې کمپلیکس په پاولولو سره به هغه مریضان چې غونډي وي ودونو ته زیره منه بشي. یو علت دغه د ابتکار بل دغه د پکې چې په دې کې به یوازې داخلي متخصصین کار نه کوي. کله چې موږ د مختلفو مرزونو مریضان ولرو او دلته موږ د غي د کور کولو څخه متخصصین مو به وسی وخی د ترکی هواد چې موږ سره په دې کې ملي کومه کوي د هغېنه متخصصین رغوتل کیږي.
په ورته وخت کې د خصوص دن کې په دې ولایت کې د یو مجهز طبي کمپلیکس د کار پیلېدل یو ښه ګام بولي. خو وایي چې دا یوه ګڼ نفوسه سیمه ده او باید د روغتیا د برخې خدمتونه پراخ شي. یو تنځایي اوسیدونکي محمد عارف عرفان وویل
د خوست ولایت ته د پکتیا، پکتیکا، د لوګر، د غزنی، د نورو د لرو ولایتونو خلک هم مراجعه کوي او دا کفایت نه کوي. د مونږ لسونو دپاره په دې کې مونږ د نورو هسپتالونو غوښتنه هم کوو. یو روغتون باید پرکونه ولري، د بستر ناروغانو د ګرځولو د پوره اسانتیاوي ولري.
د دې په خوا کې ډاکټرانو بیا غوښتنه کوي چې یاد خیریه بنسټ دی په بهر کې د ځوانو ډاکټرانو د روزنې لپاره لړمهاله او اوږدمهاله برنامه هم په پام کې ونیسي. د خوست اوسیدونکو ډاکټر عبدالاحد وایي
کچېره کې په دې برخه کې داسې ټریننګونه او کمپلیکسونه آماده شي او جوړ شي، یو خو به د خپل ډاکټرانو بخار زنه کې همکاري شوی وي او بل پر وخت بل هواد او خپل ګوللي خوش کې به تدوی تر سره شوی وي.
بلور ته د خوست د اوسیدونکو غوښتنو ته پکتو د دې روغتون د تمویلونکي بنسټ استازي وایي چې دا د فعالیت پیل دی او دوی په پام کې لري چې په تدریج سره خدمتونه او امکانات نور هم ډیر کړي. د یاد بنسټ استازي احمد ظاهر وقاص ویل
کوشش کوو چې آینده کې نور هم پراخ کړو او مالي خدمات ډیر کړو. ټولې او څنګه تقریبا په نظر کې نیول شوی.
د خوست ښار په لویدیځ څنډه کې داسې مهال د یو روغتیایي کمپلیکس د جوړولو چارې پیلېږي چې د دې ولایت ولایتي روغتون له ښار څخه په نسبتا لرې سیمه کې فعالیت لري او د ناروغانو ورتګ یو څه زیات وخت نیسي. همدارنګه ناروغان او ډاکترانو بیا بیا ویلي چې د خوست اوسنی ولایتي روغتون د دې ولایت د ټولو اوسیدونکو روغتیایي خدمتونو لپاره بسنه نه کوي او د نورو روغتیایي مرکزونو د جوړولو غوښتنې کړې دي.
تاسو لا پیغامونو
څومره چې مرستي افغانستان سره وشي عمره بده د خلکو اقتصاد لږ خوشي او خلک خو خامخا مشکلات خوشته دي ډیر دي. زیاتره خلک خو په دغه کې ستونزې ډیر لري. کورونو په حساب کې ستونزې ډیر لري. کم تعداد خلک به دسی چې هغه به درې وخته خواړه څه برابر کړي ځکه چې دلته مزدوري هم دسی خاص نشته دی او بیا کېم د ورځې 200 افغاني مزدوري ده او دا یو وړوکی کورم چې دی د ورځې 500-800 پوری مصرف کیږي. توکم دا ده چې دا هیوادونه افغانستان سره مرستې وکړي، کومکونه وکړي او افغانستان څه نا څه په پښو باندې ودرېږي او د دې بېوزلو غریبو خلکو یو څه نا څه کومک وشي ورسره.
هر سړی ته پته ده او که بهرنی دی او که داخلي دی او که هر یو شی دی افغانستان د داسې یو غربت سره مخ دی چې د هر شي مشکلات پکې شته دي، د کارونو مشکلات پکې شته دي، د مرستو ضرورت پکې دی د هر یو شی او هر رقم خلک پکې شته چې د هر شي اړتیا لري او ضرورت لري. پښتنه هم دغه نه خورجانې د غونډې نه خدای دې وکړي چې زموږ په ګټه باندې پای ته ورسیږي چې دغه مرستې وشي نو ډېر به هم ښه شي. دلته زموږ خپله په شینوارو کې ولا چې ډېر مظلومان شته دي، ان داسې خلک شته دي چې په سړک باندې دا اوس هم ناست دي او غریبانان په دې سغرمۍ کې ناست دي خو چا وس نشته چې کومک ورسره وکړي.
ستا ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اساسی او بشری حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست صاحب په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس ودریږي خوله دریږي. نو د لاس تر یدل معنی دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پرګاره دریږي، همدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي. همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي یا د یو چا کور ته ور واوړي یا غلا وکړي او یا همداسې وکړي چې له وطنه مسافر سي، پر خطرناکو لارو باندې نور هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بله بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کا. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي، د دغه کورنۍ چې پهغه کې ماشومان دي، پهغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري، لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی. د بیلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي. یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وی پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15-16 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15 کلنې 20 کلنې 10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي. همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ شول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي کې خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغه کورنۍ کې راځوانیږي، رالویږي، هغه دا حق نسی لرلی چې خپل په خوښۍ څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسی، یا داسې دی چې انتخابیي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بیرته مجبوره کیږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدورۍ او د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنی په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالی هغه عمل رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه عمل رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل شوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یو ګوله ډوډۍ وګټي.
بله وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نشي کولای. د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق هم دغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي. اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی شي؟
په تیر کې زموږ همداګي لاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خیل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر هغه لار لاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپل هم طالب پلویان یا طالب مسؤولین پر بل نیوکی کوي. موږ وینو چې یو مسؤل د خپل کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دندو ګمارل دي، بل مسؤل 6 کسان په دندو ګمارل دي. دغه حالت ناسم دی. دغه حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، ځان یې وکړ، ځان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو. نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ژدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کیږي. یو وخت هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت رنګ سي، شل کلن جمهوریت رنګیدای سي، نو طالبان حکومت هم رنګیدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړ سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړ سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. کچېری ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونه ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورسه جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي، چې هلته ایرانیان فاطمونو زینبون ورسه جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړ سي.
که په غټو ستونزو خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې په افغانستان کې بیکاري رامنځته کېږي، په همغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبور کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نور هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، پر لارو به وژل کېږي، یخ به یې وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایران او د نور هیوادونو پولیس وژنې، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی، او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي. ځکه دا ځوانان چې ځي، دوی د کار په لټه دي، بیا ځینې کړي په ډېرې اسانۍ سره کولی سي چې دغسې ځوانان ښکار کړي. ښه بېلګه د ایران له خوا څخه د فاطمون په نوم او د زینبون په نوم افغان ځوانان سوریې ته د جګړې لپاره لېږل وو، چې موږ تاسې شواهد لرو چې د سوریې جګړې ته افغانان لېږلي وو، یمن جګړې ته لېږلي وه، لبنان ته لېږلي وه، ایران لېږلي وه. دغه ځوانان و چې دوی د خپلو کورنیو د ساتلو لپاره ایران ته د کار لپاره تللي وه، خو هلته د سیاست ښکار سوي دي. همداراز که چیرې په افغانستان کې د نن کار نه وي، کاري زمینې نه وي، همدغه ځوانان چې پر کور وزګار ناست دي، د مور او پلار او د خپلوانو له خوا څخه یو ډول نه یو ډول د پیغور سره مخ کیږي چې ونو تا خو پشیره ته غځولې دي، ځوانې ته د ورز لپاره یې، نو ته خو مجبور و دادی وهادی. کله چې ځوانان له دغسې کرغېړونو خبرو سره مخ کیږي، بیا هغوی مجبور کیږي چې یو ډول د زیدیت له مخې و جرمونو ته لاس واچوي. کوڅې ته ووځي، یو څوک ووهي، د چړیو، د چاقو، د وسلې په زور له یو چا څخه پیسې واخلي، له یو چا څخه ټلیفون واخلي، له یو چا څخه موټرسایکل واخلي، یا د یو چا کور ته واوړي. یعنی په کل کې بیکاري زموږ د افغانانو په زیان ده.
تاسو په دې خبرې وکړې چې کله په مملکت کې کار نه وي، نو له کس نه د کورنۍ مسئولیت ورلغاره ده، شاید جرمی مسائل پیش کری، شاید نور دسی چه تلاس ور تکری چه آغا مناسب ندی، او بلا خبرداره چه دی طول کورانه حق تر پولندی که گی پا دیو تاس خبری وکری. که پا دیرا تا وقت که گی چه لر روحی و روانی ارخه کلاسی یو چوک کار نلرین، دی کورانه سترگی ورته چه یو چوک تراوری، څوم را دغه سړی باندې سخت تمامېږي.
دغه روحي مشکلات ډېر کله موږ ځینې کسان وینو چې هغوی یو ډول سټرس لري، یو ډول فشار کار لري یو ډول تشويش کوي. بیا دغه تشويش لامل ځینې کسان په نشو رشد کیږي. نشه خپل فشار دی، کله چې یو ځوان تر ډیر روحي فشارونو لاندې راځي هغه د دې په خاطر چې لږ فکر پر بلسي، لږ دغه پام پر بلسي، بیا نشو ته مخه کوي. دا څونه نشیان چې موږ وینو دا د همدغه سي بیکاروي زیږنده ده او پاتې سو روحي ستونزې سل پر سل ورسره تړلې دي. دا اوس موږ تاسو په افغانستان کې یوه نوله ورځ اورو چې په دې سیمه کې او په هغه سیمه کې او په دې سیمه کې یو ځوان ځان رازړولی دی، ځان یې وژلی دی، ځان یې ویشتلی دی، ځان یې له یو منزل څخه لاندې راغورځولی دی. دا ټول روحي ستونزې له غربت څخه رامنځته کیږي، کله چې د یو ځوان جیب خالي وي، کله چې د کورنۍ د یو سرپرست په کور کې د ماښام ډوډۍ نه وي، کله چې د کورنۍ په یو سرپرست باندې د ورځې اولادونه ژاړي، نو هغه مجبور کیږي یا به په عام بازار کې اولادونه راباسي او وایي به چې زه د خپل اولادونه نور خرڅوم نیسم ساتلی، یا به راولاړیږي خپلې لوڼې به په دوه کلنۍ او په یو کلنۍ کې د دې لپاره پلوري چې پاته کورنۍ په وساتي، او یا به یو پلار راولاړیږي پر یو غټ بینر باندې بلکې چې زما کورنۍ له لوږې سره مخ ته زه خپل پښتورګې خرڅومه. دا هغه څه دي چې د غربت له امله رامنځته کیږي. که چیرې کاري زمینې وي، کاري فرصتونه وي، کارونه وي، ځوانان په کار اخته وي، د کورنۍ سرپرستان په کار اخته وي، بیا به نه جرمونه وي، نه به له هیواد څخه پرار وي، نه به بیا غلاوي وي، نه به بیا په دغه کچې جرمونه رامنځته کیږي لکه څنګه چې نن سبا موږ وینو یا موږ سره مخ یو.
دته یو کار نه ورکول کیږي، څومره په ځان باندې اعتماد له لاسه ورکوي، څومره په دې باندې پښیمانه کیږي چې دومره درس، دومره تحصیل دای چې زده کړی اوس په درد نه ورته لګیږي، څومره دي د خپل ځان له خپل سترګو نه لویږي.
دواړه کسان دي، یو هغه دي چې زده کړې کړي دي په دې تمه چې سبا به زه په خپل هیواد کې کار کوم او تر څنګ به زه خپله کورنۍ ساتم. بل هغه ګروپ خلک دي چې هغوی زده کړې نه دي کړي او هغوی ان د کار په لټه تر ایران تر ترکیه پورې ځان رسوي. دا دواړه ډلې چې دي دا هم د کار مستحق دي او هم د کار اهل دي، ځکه اهل دي چې یو څوک بیکاری تر ترکیه پورې ځان رسوي نه په دې خطرناک لار باندې، او یو څوک د کار اهل نه هغه بیا څوارلس کاله، شپاړس کاله، اتلس کاله زده کړې نه کوي، زیات او کم زده کړې نه کوي. یو څوک پنځلس کاله، شپاړس کاله زده کړو ته ورکوي، شپه او ورځ پر ځان باندې تیروي، د ازموینو لپاره چمتووالی نیسي، خپل اعصاب په درسونو خرابوي. معنی دا چې دا کس ژمن دی، دا کس لکه ډبره دی، دا کس لکه ونه پر یو ځای ولاړ دی، دا کس غواړي چې په ځانو، په خپل ټولنو، په خپل هیواد کې تغیر راولي. همدا ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی، پر حکومت مژغ دی چې همدا ځوانان راټینګ کړي، همدا ځوانان دي چې د خپل هیواد سیال کولای سي. که موږ غواړو چې هیواد مو سیال سي، د دغه اوسني حالت څخه موږ راووزو، حکومت لره بوي چې همدا اوس کاري فرصتونه پیدا کړي. هغه ځوانان چې فارغ شوي دي، لیسانس دي، ماستران دي، دکتوراوي لري، هغوی ته کاري زمینه برابر کړي، هغوی د لدندو نه لري کوي، هغوی د نه مایوس کوي، هغوی د نه قدمن کوي، هغوی د نورو لمون ته نه اچوي، هغوی د لزان څخه نه لري کوي. ما په بار بار ویلی دی چې هغه ولس چې د اربکی لویری، د پولیس لویری، طالب ته غیر ورکړ، طالب ته په کور کې ځای ورکړ، هماغه ولس سبا د همدې طالب په وړاندې یو بل لیډلې ته، یو بل کس ته بیا په خپل غیږ، په خپل کور کې ځای ورکوي. مخکې تر دې چې خدای مکړه افغانستان یو بل لوی کرغیړنې او پردی جګړې ته لویږي، ښه وخت دی چې وقدې له منځه ولاړې سي او ځوانان پر ځانه ټوکړې سي او ځوانان ته د ځوانانو او ولس ته د ولس په سترګه وکتل سي.
د دې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی هغه مخري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي او هغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس چې له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم.
په کور کې دونه څه داخلي پخلی لپاره وي چې یو څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پر لپسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو غواړي له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تندې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه وي، دا د کورنۍ وسر پرسته څه وایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خدای سي و چې کنارینه به بیکار سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه و، ځینې د خیاطۍ کورسونه و، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولای سو، ځینې لاسي صنایع، ځینې نور کارونه کېدل. یا داسې و چې اقتصادي حالت ډیر سمو خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرولل، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا خاکارون هم نشته، هغه هم له منځه تللی دی. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرست نور څه وایي؟ همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یو څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هر د دکه مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل پرمایشات دي. په کل کې خویندې او ورونو هر څوک چې دي، هغوی باید په دغسې حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له پرمایشاتو څخه لیرې سي، یوازې یوازې اړتیاو ته په کتو، هغه شیان ته په کتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کیږي، چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی. په دغو کې د کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات یې هغه مالته پرېږدي چې کله یې په اقتصادي حالات سم سو، سم یې ولیدی، بیا کولی شي چې هغه فرمایشات مخته ولاړ شي او هغه هم ترسره شي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه وسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کېدلی شي؟
دا زیات خطرناکه کېدلی شي. بد ته جرمونو مور ده، بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه، په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي یا به مې په چاړه او چاقو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته، هغه به هم راڅاخلي.
څه ویل لرئ تاسو حاکم نظام ته؟ دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو. کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي، هماغه دې تطبیق کړي، د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړي وي، او هغوی به له یو غټ بحران څخه ژغورلي، او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي، ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي، راګرځولي وي. تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي، که موسسات وي، او شخصي پنګوال وي، دا ډېر ښه دی. دا کولی شي چې زرګونه کسان پر کار شي. خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی. نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي، اوچا څه وایي، نور څه وایي، چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې، ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مې وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې ږغ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی، په میاشتو میاشتو. همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي، ږغونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي، بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي، اخلي پخلي لپاره نقدي پیسې ورکړي، یا هم وړه غوړي بل څه ورکړي. باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډیر ستا چې دوی وایي ځینې شتمن د خپل کورنۍ غړي پکښې لیکي، دغه کونډیانې نه لیکي، یا چې لیکلي نومونه بیرته له لیست څخه ایستلی یي، هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅخه ایستلی یي، پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري، هغه یو څوک ولري. نو حالات دردونکی دی. هیله مو دا ده چې حالات ژر تر ژره تغیر سي. که تغیر نه سي، لوږه ډېره غټه بدمرغي ده، ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه، ډېرې بدمرغي د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي. هیله مو دا ده، ارزو مو دا ده چې حالات تغیر سي، خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعات باندې او پر خپلو کروڑو باندې لسره بیرته غور وکړي، همدې ولسته مراجعه وکړي، همدې ولسته داسې غیش خلاص کړي لکه څنګه چې دوی خپل وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو، یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی. هیله مو دا ده چې همداسې وسي.
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
خوشاله اوسئ، ډېره مننه.
درن دوستانو، دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبري وشولې. لمر سره په خبرونه کې میلما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځای کې چېست الله ممال او ملګری.
داس جون دن خو آشنا پمر خوشالا یما مرا خوشالا یما تچ لمانا شوی جدا پمر خوشالا یما مرا خوشالا یما داس جون دن خو آشنا پمر خوشالا یما مرا خوشالا یما تچ لمانا شوی جدا پمر خوشالا یما مرا خوشالا یما
Thank you. آشنا شو دبل چا پمر خوشالا یما نہ خوشالا یما داس چون تم نا خو آشنا پمر خوشالا یما نہ خوشالا یما داس چون تم نا خو آشنا پمر خوشالا یما نہ خوشالا یما چل مانا شو جدا پمر خوشالا یما مرا خوشالا یما
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته
جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آواز نا اورا کناستے پا بس ایک پاسے دے روان بشے وطن ہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے بجڑو نو کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش جانان 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 سوری نبخ پلوس رو غرمو کی خی دلتا بڑیر گرانیک حلتا شوی ارزان بشی دخ پل پر ہر درد سرو گلو نجباز تکا بخ پل گل بشد گل دا خاندان بشی دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختی دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختی بس خو کزان تا دی افغان و ویل افغان بشی بس خو کزان تا دی افغان و ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی جانان 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 جانان
حال هیڅ ندی مشکل د نفرتونو پولی زمینې لار واخل یقین بشی مان بشی بیا پتم دیږي د پلکونو گزارو نا درنا بس تم کرو بینو کلا نو سندا.